خبری رسیده این برنامه بعدی را فریبا ظاهر پیشکش میکنه که در استودیو است. فریبا جان سلام.
من امید مرزبان دوستان و ستر مسید از ادی رادیو یو بل یو ساته پشتو خبرونی تشرق لست. د دې خبرونه ډیره برخه ازادي رادیو مجلې ته ځنګړې سوې ده، خو په لنډه خبري برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د غو څرګندونو په اړه راپور اوریدلی سي چې وایي د افغانستان د سولې په پروسه کې ډیر پرمختګ سوی دی. دا او ځینې نور راپورونه به وروسته واورئ، خو تر هغه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه. دوه امریکایی عسکر پرون په کندهار ښار کې وژل شوي دي. د افغانستان د شپاړس کلونو د فوټبال ملي ټیم ایران ته 1-0 ماته ورکړه، او د پاکستان راولپنډي ښار ته څیرمه د دغه هیواد د یوې پوځي الوتکې د لوېدو له کبله 12 تنه وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل: دوه امریکایی سرتیری پرون په کندهار ښار کې وژل شول. د امریکا د پوځ مرکزی قمندانۍ د دغو عسکرو د وژل کېدو خبر تایید کړی، خو نور جزئیات یې نه دي روښانه کړي. د خبر له مخې پر دغو امریکایي عسکرو بریدګرو چې ویل کېږي افغان سرتیری و، په ځوابي ډزو کې ټپي او نیول سوی دی. د امریکایي سرتیری داس مهال وژل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون ویلي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا د 2020 کال تر انتخاباتو د مخه له افغانستانه د بهرنیو محارب ځواکونو کمشت غواړي. هغه د واشنگتن په اقتصادي کلب کې د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا امریکا به خپل سرتیری کموي که څنګه، داسې وویل:
That's my directive from the President of the United States. He's been unambiguous and the endless wars draw down.
دوی د ماته د امریکا متحده ایالاتونو د جمهور رئیس لخوا یو امر دی. هغه واضح کړی چې د بی پای جګړو ختمیدل او د اسکرو کمښت غواړي. د بی واضح موج نه یو چې هلته مو خدمت کړی، په دې پوسی چې د ناتو غوښ ملاتړ ماموریت کې له اروپا او پاتې نړۍ بیل بیل هیوادونو سره موج له ټولو سره مرسته کوي چې په سیمه کې د محاربو پوځیانو ضرورت کم شي. امریکا په افغانستان کې 4000 سرتیر لري چې تر ډیره د ناتو د غوښ ملاتړ په چوکاټ کې د نور بهرنیو ځواکونو سره په ګډه د افغان پوځیانو په روزنه او ملاتړ بوخت دي. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت په ودانۍ کې د یو دیوال د ړنګېدو له کبله درې کسان وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. د دغه وزارت د اطلاعاتو او اړیکو رئیس ناصر الدین دریځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
کاستانه
تا زره نمیشه تو دیوار بس سر چپشتانش تیر فرزنده. نه و هیڅ تصور نکده چې دا دیوال بچپاسي. د دغه دیوال پړنګېدو سره د حج درې زیارت کوونکي شهیدان سوي او د وزارت د یو کارکونکي په شمول څلور نور ژوبل دي. د شغلی دریځ په خبره د حج او اوقافو وزارت دا ودانۍ په کرایه نیول سوي او د حج د زیارت کوونکو د نوملیکنې پروسه یې پکې مخته وړله. د افغانستان د شپاړس کلونو د فوټبال ملي ټیم ایران ته 1-0 ماته ورکړه. د دوی لوبه بیګاش په د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې وسوه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د منځنۍ اسیا د فوټبال اتلولۍ سیالۍ له جمعې راهیسې پیل شوې دي. افغانستان په ایران سربیره په خپله تیره لوبه کې چې د شنبې په ورځ یې درلوده ترکمنستان ته هم ماته ورکړې او د قرغیزستان په وړاندې خپله لوبه 2-2 مساوي کړه. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د پاکستان راولپنډي ښار ته څیرمه د دغه هیواد د یوې پوځي الوتکې د لوېدو له کبله 12 کسان وژل شوي دي. دا پېښه نن سهار وختي شوې ده. د پاکستان د پوځ چارواکي وایي په وژل شوي کې 15 سرتیري او 12 ملکي وګړي دي. د دې پېښې له کبله په روغتونونو کې بیړنۍ حالت دی او د ژغورنې عملیات دوام لري. چارواکي وایي کېدای سي د مړو شمېر ډېر شي، ځکه د دوی په خبره د ځینو ټپیانو وضعیت خراب دی. تر اوسه د دې الوتکې د لوېدو د دلیل په اړه څه نه دي ویل شوي. دغه الوتکه د مورا کالو په نوم کلي په یوه استوګنیزه سیمه کې داسې مهال دلې چې په ورځني روزني زیالوتني بوخته و. د یمن په شمال کې د ساده شار پرون د یو مرګونی بریټ شاهد و چې د دوو ماشومانو په شمول لشته لږ لاس کسان وژلي او وویش نورې ټپیان کړي دي. د حوثیانو تر کنټرول لاندې یوې ټلویزیوني شبکې او یو سیمه ییز روغتون ویلي چې بریټ د سعودي په مشرۍ ائتلاف کړی دی. اخوا د سعودي په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو ویان ډګروال ترکی المالکی رویټرز خبري اژانس ته په یو بیان کې ویلي چې په الثابت بازار باندې پرونی بریټ حوثیانو کړی دی. د دې خبره د یو تروریستي عمل دی چې حوثي یاغیانو له الثابت قبیله سره د دښمنۍ په خاطر کړی. ریاض له 2015 میلادي کال راهیسې په یمن کې د حوثیانو پر ضد د ائتلاف په چوکاټ کې بریدونه مخته وړي. د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف مخکې هم د ملکیانو په وژنه تورن شوی و. جرمني چارواکو ویلي دوی یو بوسنیي سړی د پاریس ته 2015 کال د تروریستي بریدونو په تړاو بلجیم ته تسلیم کړی دی. د 13 جون میاشت د جرمني په درزدن ښار کې نیول سوی و، خو پرون بلجیم ته وسپارل سو. د 2015 کال په نومبر کې د پاریس په ګڼو سیمو له هغې ډلې ملي سټېډیوم او څو کافیانو کې توندلارو اسلام پالو بریدونه وکړل او ټول ټال یې 110 کسان وژلي وو. بلجیم چې د پاریس په حمله کې ګڼ شامل بریدګر ترې ورغلي وو، د دغه 19 کلن مشکوک کس ته نیولو په لټه کې وو. اسلامي دولت ډلې یادایش د پاریس د برید مسؤلیت په غاړه اخیستی وو. دې ډلې د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د 2018 کال د یوه خونړي برید مسؤلیت هم منلی وو، چیرې چې 20 کسان وژل شوي وو او له 100 نورو زیات کسان ټپیان وو. او د روسیې د حکومت سیاسي مخالف الکسی ناوالنی ویلي شایي په مسکو کې د مظاهرو پر مهال دی په زهرو مسموم شوی وو. کرملن دا خبره پرون دوشنبه په یوه بیان کې کړې ده. ناوالنی چې د غیر مجاز لاریون د پیلولو په خاطر له تیر اونۍ راهیسې په بند کې دی، پرون یې له روغتونه خپل عکس هم خپور کړی چې مخې خاصتا د سترګو په ساحه کې پړسېدلی ښکاري. د ناوالنی معالج ډاکټرې ویلي چې ساتونکو ناوالنی بېرته زندان ته بیولی دی. د روسیې د حکومت دغه سیاسي مخالف مدافع وکیلې اولګا میخایلووا د روغتون مخته په خبرو کې په ټینګار ویلې چې ناوالنی په یو ډول ناپیژند کیمیاوي ماده مسموم شوی وو. د خبرونو پای زموږ اخلاص د رادیو اوري دوستانو، لکه چې مخکې مې هم یادونه وکړه، د دې خبرونې د دې یو ساعت خبرونې ډیره برخه ازادي مجلې ته چې کلتوري اونیزه خبرونه د ځنګړې سوي ده. خو مخکې تر دې چې د خبرونه پیل کو، راپورونو برخه ته ورځو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د افغانستان د سولې په پروسه کې د زیات پرمختګ یادونه کړې ده. هغه پرون دوشنبه د واشنگټن په اقتصادي کلب کې یو بحث ته غېده او د افغانستان پاره هم ځینو پښتنو ته ځواب ورکړ. اخو د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې له طالبانو سره د مذاکره کوونکي ټیم په انتخاب باندې کار روان دی. سفیر الله ستانک زین نور تفصیل راکوي.
امریکا تر بل هر وخت د افغانستان د سولې د پروسې د بریالي کېدو لپاره هیله من ښکاري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون دوشنبه د واشنگټن په اقتصادي کلب کې یو بحث ته غږیده او وی ویل چې له طالبانو سره په خبرو کې رښتینی پرمختګ شوی. رښتینی پرمختګ شوی دی. زه نه غواړم چې یو مهالویش وټاکم، خو زه هیله من یم. موږ یوازې له طالبانو سره نه غږیږو، بلکې په حقیقت کې له ټولو افغانانو سره خبرې کوو. وروستی وار چې زه خپل هلته وم، له بیلابیلو مؤسسو، د ښځو له ډلو او د د ټولو پارکیو له خلکو سره مې خبرې کړي. موږ غواړو چې هغوی هیواد خپل کړي. موږ غواړو د کال لسګونه میلیون ډالره مصارف او د امریکا لپاره ستاسو د جنګیالیو زامنو او لمسیانو ژوند ته متوجه لوی خطر کم کړو. موږ فکر کوو چې د تاوتریخوالي د کمښت لپاره یو لار شته. امریکا د افغان سولې لپاره له تیر کاله زلمی خلیلزاد د خپل خاص استازي په توګه ټاکلی او هغه هم همدا اوس په دې لړ کې په خپل اتم سفر بوخت دی. ښاغلی خلیلزاد له یوې اونۍ راهیسې په کابل کې دی او وروستی وار شنبه ماخام په ارګ کې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره لیدلی. د ارګ د بیان له مخې دواړو لوریو د سولې د وروستیو پرمختګونو، روانو هڅو او د سولې د خبرو لپاره د حکومت په چمتووالي بحث وکړ. خلیلزاد د افغان سولې د راتلونکو مراحلو په اړه د خبرو لپاره کابل ته تللی. په دې سفر کې ښاغلی خلیلزاد مخکې څو واره له طالبانو سره د سولې د خبرو په خاطر د یو افغاني مذاکره کوونکي ټیم په جوړولو ټینګار کړی دی. د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت وایي د مرکزي ټیم په تشکیل باندې کار روان دی. دا خبره د یاد وزارت د ستراتیژیکو اړیکو مشر ناجیه انوری د دوشنبه په ماخام ازادي راډیو ته وکړه.
کار روی انتخاب هیئت مذاکره کننده جریان داره.
اغلی انوری وای د مذاکره کوونکو ټیم د انتخاب په سر کار روان دی او تر اوسه نهایي شوی نه دی. ډیر هڅه کیږي چې د خلکو په انتخاب کې لازم دقت موجود وي. د افغانستان دولت د دې موضوع لپاره د اجماع په خاطر له خلکو او بیلابیلو لوري سره خبرې روانه کړي. د سولې په تړاو د افغانستان د حکومت او طالبانو رسمي خبرې تر اوسه نه دي شوي، خو ځینو حکومتي چارواکو مخکې د نورو افغان سیاستوالو په ملتیا له طالبانو سره په مشورتي بحثونو کې ګډون کړی دی. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاهین د یکشمه پورس په خپل ټوټر لیکلی او له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو د مهالویش له اعلان وروسته به د افغان حکومت په شمول چې یو سیاسي لوری به وي له ټولو خواو سره بین الافغاني خبرې پیلوي. شاهین پرون شپه ازادي راډیو ته په یو پیغام کې وویل د اگست په لومړۍ اونۍ کې بل امریکایي پلاوی سره د خبرو د اجنډا د وروستۍ برخې برخلیک هم معلوم شي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د اوو مخکینیو دورو خبرو لومړني پړاوونه له افغانستان د بهرنیو ځواکونو په وتلو او له افغان خاورې د تروریزم د نه استفادې پر بحثونو سرخېدل. امریکا وایي له طالبانو سره په خبرو کې دوی ته په پاسنیو دوو برخو سربیره د بین الافغاني مذاکراتو پیل، دایمي اوربند او د سولې تړون هم مهم دی او تر هغه چې په دغو ټولو مواردو موافقه نه وي شوي په هیڅ شي موافقه نه کیږي.
ازادي راډیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو د سحر د ووز څخه د ماشام تر وبجو پرې پرمنځنی صفه دولس شپږنوي د فم پر سلا شاره پنځه صفه اوریدلای سي. د انتخاباتو د څار بنسټونه وایي د انتخاباتو د قانون لمخې د انتخاباتي کمپاینونو په بهیر کې هیڅ دولتي کارکونکو حق نه لري چې ګډون پکښ وکړي. دغه بنسټونه په دې باور دي چې کدا کار دوام وکړي د افغانستان د راتلونکو ولسمشي انتخاباتو لپاره د انتخاباتي کمپاینونو پروسه به زیانمنه سي. تفصیل خان محمد سیند راکوي.
د انتخاباتو سارون کې بنسټونه وایي د انتخاباتو د قانون لمخې د دولت د امنیتي او ملکی بنسټونو منسوبین نشي کولای چې د کاندیدانو په انتخاباتي کمپاینونو کې ګډون وکړي. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید د دوشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که د کاندیدانو په انتخاباتي کمپاینونو کې د دولت د امنیتي او ملکی ارګانونو کارکونکي ګډون وکړي د انتخاباتي مبارزو بهیر ته به زیان ورسیږي.
کومې غونډې ته سره سره په کې موږ دولتي کارکونکي وویل تر دې وزیر ته ساتل پورې چې دې برخه پکې اخیستې وه. د ولسمشر یا د اجرایه رئیس مشاورین هم خپل کمپاینې رول لوبوي او دا
د ښاغلي رشید په خبره د کمپاین په اړه چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کومه لایحه جوړه کړې هغه قانوني اعتبار لري او له مخې امنیتي ځواکونه ملکي کارکوونکي او د معارف منصوبین حق نه لري چې په دغو کمپاینونو کې برخه واخلي. ښاغلي رشید د تېرې ورځې په کمپاینونو کې د ګډون کوونکي وزیر یا بل مسؤول نوم وانخیست. ښاغلی رشید وویل د کمپاینونو لپاره د تصویب شوې لایحې له مخې د دولت ملکي او پوځي کارکوونکي حتی دا حق هم نه لري چې داسې نښې له ځانونو سره ولیږدوي چې له یو کاندید سره ملاتړ ښیي. ښاغلی رشید ټینګار کوي چې د کاندیدانو د کمپاینونو پر مهال د دولت پوځي او ملکي بنسټونه دنده لري چې له دغې پروسې سره مرسته وکړي، نه دا چې خپلې رسمي دندې پرېږدي او د یو کاندید په ګټه هڅې وکړي. د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو د کاندیدانو کمپاینونه د یک شنبه په ورځ د اسد په شپږمه پیل او شپېته ورځې به دوام وکړي. په دې ورځ برحاله ولسمشر او راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو ته کاندید محمد اشرف غنی، اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او عنایت الله حفیظ د غونډو په جوړولو سره د خپلو کمپاینونو لومړۍ ورځ تېره کړه. د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقی خبریالانو ته وویل د کاندیدانو په کمپاینونو کې د دولت د کارکونکو ګډون مناسب کار نه دی.
دستور رئیس جمهور است به تمام منصوبین، مسئولین و نهادهای حکومتی
افغانستان. د افغانستان د دولت ټولو منصوبینو، مسئولینو او بنسټونو ته د ولسمشر سپارښتنه دا ده چې د انتخاباتو په سیاسي مرحلو کې هیڅ مداخله ونه کړي. که د دولت منصوبینو دا کار کوي نو سمه نه ده. په دې برخه کې مراجع شته چې دغه موارد پیگیری کړي.
له قانون سره سم د انتخاباتو اړوند ټول شکایتونه د انتخاباتو د شکایتونو د اوریدو د کمیسیون لخوا ارزول کیږي او په اړه یې پریکړه کوي. هڅه مو وکړه په دې اړه د دغه کمیسیون د مسؤلینو نظر ولرو، خو اړیکو ته مو ځواب ونه ویل شو. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو د لویدیځو ورځپاڼو غټې کې بله ملالۍ بشیر څخه واورو چې د افغانستان په اړه مقاله او تبصرې خبرې کړې دي.
یو شمیر نړیوالو رسنیو د یک شنبه په ورځ د افغان ولسمشر اشرف غنی په انتخاباتي ټیکټ کې د لومړي مرستیال او زرغون بهیر د مشر پر دفتر حمله ته پام کړی دی. په دې ډلیزه حمله کې شل کسان وژل شول او 50 نور ټپیان شول. امریکایي واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي د افغانستان د ولسمشری د انتخاباتو د کمپاین په لومړۍ ورځ تاوتریخوالي هغه خطرونه روښانه کړل چې انتخابات ورسره مخامخ دي. د ورځپاڼې په لیکنه پر دې سربیره چې د تلې د شپږمې د انتخاباتو لپاره اتلس نوماندانو خپل نومونه ثبت کړي دي، تر اوسه د انتخاباتو د نه کېدو په اړه شک نسته. په مقاله کې راغلي چې ډیری افغانان د انتخاباتو په درشل کې د طالبانو له تهدیدونو او حملو اندېښنه لري. د واشنگتن پوسټ په لیکنه د ولسمشری د نوماندانو په ګډون یو شمیر سیاستوالو ویلي چې له طالبانو سره د سولې توافق ته رسیدل باید لومړیتوب وي، ځکه انتخاباتي کمپاین کولای سي د سولې خبرې ضعیفې کړي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې لیکلي د ولسمشری د انتخاباتو په درشل کې د یک شنبې د ورځې پیښې اندېښنې راپورته کړي. دي. د ورځپاڼې په وینا بیر ستا چې راتلونکي انتخابات هم د 2014 کال غونډې د درغلیو له ادعاو سره مخامخ سي، خو دا ځل شایي د تروریستي حملو له دوام سره. په مقاله کې راغلی دي چې د ولسمشري په انتخاباتو کې د 13 نوماندانو، د هغوی د مرستیالانو او لوړپوړو همکارانو د امنیت لپاره یې ځانګړي پولیس ګمارل سوي دي. خو د نیویارک ټایمز په وینا خلک اندېښنه لري چې سخت دریځ شایي د تلې د شپږمې د انتخاباتو په ورځ انتخاباتي حوزې هدف وګرځوي. په مقاله کې لولو چې د حملو د زیاتوالي او درغلیو په صورت کې به په افغانستان کې د 2014 کال د انتخاباتو سیناریو تکرار سي. برتانیایي ګارډین ورځپاڼې هم د ولسمشرۍ د انتخاباتو په درشل کې د امنیت په اړه زیاتو سویو اندېښنو ته پام کړی دی. د ورځپاڼې په لیکنه ویل کېږي انتخابات به د سپتمبر میاشتې په 28 نیټه وسي، خو په ټول افغانستان کې امنیتي وضعیت تر پخوا ډېر خراب سوی دی. د مقالې لیکوال دې ته پام کړی چې طالبانو او داعش ډلې پر امنیتي ځواکونو، حکومتي او ملکي کارکوونکو حملې زیاتې کړي دي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې هم لیکلي چې د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو د کمپاین پیل ډېر اندېښمنوونکی و. د ورځپاڼې په وینا وروسته یو څو ساعته له دې چې ولسمشر غني د دې کمپاین په پیل کې وویل، سوله راتلونکې ده. درنې چاودنې د ولسمشر د انتخاباتي ټیکټ د لومړي مرستیال امرالله صالح دفتر هدف وګرځاوه. په مقاله کې مخکې لولو چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد له طالبانو سره د سولې او توافق ته د رسیدو په خاطر ځان ته د روان کال د سپتمبر لومړۍ نیټه هدف ټاکلی ده. خو وال سټریټ ژورنال وایي چې تر اوسه د بین الافغاني خبرو او د افغانستان د سیاسي راتلونکي برخلیک نه دی معلوم، او طالبانو د سولې په چارو کې د دولت د وزیر عبدالسلام رحیمي هغه وړاندیز هم رد کړی چې په راتلونکو دوو اونیو کې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د رسمي مذاکراتو د پیلېدو خبر ورکړی و. طالبانو ویلي چې له افغان حکومت سره هیڅکله تر دې مخکې رسمي خبرې نه کوي چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه نوي وتلي.
او مخکې تر دې چې ازادي راډیو مجله واورو، د یمن په اړه یو بل راپور لرو. په یمن کې په یوه هوایي برید کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي دي. صفی الله ستانکزی په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د یمن په شمال کې د ساده ښار د یو مرګونی برید شاهد و چې د دوو ماشومانو په شمول یې لږ تر لږه 10 کسان وژلي. د الجمهوري په نوم د یو سیمه ییز روغتون مشر صالح قربان رویټرز ته ویلي چې په الثابت بازار باندې د هوایي برید د سعودي په مشرۍ ائتلاف کړی دی. دا ائتلاف د صالح خبره په دې سیمه کې د ایران له ملاتړ برخمن حوثیانو سره جنګیږي. صالح د وژل شویو کسانو شمیر 14 او د ټپیانو 28 تنه بللی. خو د المسیره په نوم یو سیمه ییز ټلویزیون ویلي څه باندې 10 کسان وژل شوي او ملکیان دي. خو د سعودي په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو ویاند ډګروال ترکیه المالکی رویټرز اژانس ته په یو بیان کې ویلي، په ثابت بازار باندې پرونی برید حوثیانو کړی دی. د دې خبره دا یو تروریستي عمل دی چې حوثي یاغیانو له ثابت قبیلې سره د دښمنۍ په خاطر کړی. رویټرز وایي د مړیو وضعیت ډیر خراب و. ریاض له 2015 کال راهیسې په یمن کې د حوثیانو پر ضد د ائتلاف په چوکاټ کې بریدونه مخته وړي. د سعودي عربستان په مشرۍ دا ائتلاف مخکې هم د ملکیانو په وژنه تورن شوی. یو وار د 2013 کال په اګست کې دغه ائتلاف په سعده بازار باندې د ماشومانو یو بس ویشتی و چې پکې لسګونه ماشومان او نور اهم خلک وژل شوي وو. د بشري حقونو مدافع ډلو په لویدیځو هیوادونو انتقاد کړی چې د ائتلافي ځواکونو لپاره وسلې او نور استخباراتي معلومات برابروي. دغه ډلو په خبره د سعودي په مشرۍ د ائتلاف ځواکونه ملکیان په روغتونونو، ښوونځیو او بازارونو کې هدف ګرځوي، خو ائتلاف وایي عمدن دا کار نه کوي. روان کال تر فبروري پورې د ملګرو ملتونو د تایید شوي شمیرو له مخې د یمن په څلور کلنه جګړه کې نږدې 8000 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. دې جګړې 3,300,000 کسان له خپلو کورونو بې ځایه کړي دي. یمن د کورنۍ جګړې پر مهال له قحطې سره هم مخ شوی چې له امله بشري ناورین رامنځته شوی دی.
آزادي رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د یوې نوې مجلې په وړاندې کولو ستاسو هرکلی کوم. د مجلې په نننې غنه کې د نورو فرهنګي مسایلو ترڅنګ له غزنی څخه د تاریخي ابدو پاړه راپور لرو.
په دغه سیزایونو کې د امنیتی یا د پوځي کسانو اوسېدل او هغو ته هره ورځ تاوان رسیږي. عادي خلک هم بیا داسې فکر کوي چې دا ډېر د اهمیت وړ نه دي. نو زه فکر کوم چې په دغسې تاریخي ځایونو کې یا په ټولو تاریخي ځایونو کې د نظامي کسانو شتون
په هنر جاج کې د بیرغ په تاریخ او ارزښت خبرې کوو.
او زدی یو انسانی دلی او د ولس لپاره د څه نه خده لکه شړې چې ایسونه لري او په دې باندې هڅي د مازلي خدي
فنکار برخه کې د اروخات فرید بارانی په فن غږی گو
آزاد شاعری کې د دغه د شریعت دغه مکمل او د شاعر د مکمل سری سره او د مکمل زواک سره راخاره کېږي. پښتو شاعری روایت داس جوړ شوی دی.
په زرپانه کې به لنډه کیسه تلاشی واوري.
بوډی ځواني خزی ته وکتل، څه خبره ده؟ تلاشی کوو.
په ادب جام کې به د نورستان په سیم کې د موسیقي پاړه معلومات ترلاسه کړی.
دا د غرزه د پوسټګین دا جوړیږي، دا چې د غړ نختر د سر وچی.
او په ورخمین خیال کې به د یوې جګړه زپلی سیمې د شاعر ساندي واوري. ته چې نازونه کوي پلار لور شلاس خکل کې خوځې خړې مقبرې باندې ګلې وکړه ما ته هر سهار ماخام جامې بدلوي خوځه د قمیص زاړه پیوند ته حیران ته د دنیا په نعمتونو پای او زه مدوه کپټ وډه ته حیران.
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
ولی حد بندګۍ می معلوم نکړ حس ځان ته مل ځان کر خراخ کا د دغه شاعر لیکوال او سیډونکو لخلې وتلی الفاظ دي چې کلونه کلونه د پښتو ژبې د بډاینې او دغه ژبې د علمی ترویج لپاره کار وکړ. اروخات ډاکټر راجولی شاه خټک چې د پښتو ژبې د تکړه لیکوال او سیډونکو څخه تیرونه یې د مړینې څلورم تلینو هغه د پېښور پوهنتون د پښتو اکاډمۍ مشر هم پاتې شوی او تر پوست دکتورا پورې زده کړې کړې وي. اروخات په خپل ژوندانه پښتو ژبې ته د خپلو پنځونو او څېړنو پر بنسټ ډېر څه ورکړل. پښتانه به یې احسان کله هم هېر نه کړي. همداراز تیرونی د خوږ ژبې شاعر حبیب الرحمن بیتاب د مړینې شپږم تلینو هغه وایي لاړ شي ترې بس یو سړی ورانه شي دنیا کنه. بیتاب د خپل ځانګړي اسلوب پر بنسټ په پښتنو کې د لوی نوم خاوند شاعر او شاعري به تر ډیره ژوند دی. د ازادي رادیو مجلې نننې کړه د دوو نومتو شاعرانو او لیکوالو ډاکټر راجولی شاه خټک او حبیب الرحمن بیتاب روحونو ته ډالۍ کوو او په پیل کې غزنی ته ځو. د غزنی بالاحصار او د دغه ولایت په مقر ولسوالۍ کې د غازی امان الله خان قصر هغه تاریخي ځایونه دي چې له کلونو کلونو راپدې خو د ملي اردو سرتیری پکې میشتي. وخت نا وخت په دغو نظامی ځایونو بریدونه کیږي چې لامل یې دا تاریخي ابدي هم د نړیدو لګواخ سره مخ دي. پاره یې زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر راپور لري.
دا غزنی بالا حصار او دغه ولایت په مقر ولسوالۍ کې د غازی امان الله خان قصر هغه تاریخي ځای نه دی چې لکلونو کلونو د ملي اردو سرتیری په کې میشتي، خو د دې ترڅنګ په غزنی ښار کې په امانی هوټل او ښار ته څیرمه په بیرګټ کلا کې بیا ملي پولیس وسی چې پر دغه ټولو تاریخي ځایونو وخت په وخت وسلوال جګړې کوي او زیانونه ورته رسیږي. امانی هوټل په غزنی کې د بهرنیو سیلانیانو د اوسېدو مرکز وو. دا غزنی اوسیدونکو په ځانګړې توګه فرهنګ پال په دغه ځای کې په تاریخي اماکنو کې د نظامیانو د هستېدو په اړه اندېښنه شوي. لیکوال شاعر او فولکلوریست اسدالله بلهار جلال ځای وایي کله چې په دغه ځایونو کې نظامیان میشت پاتې سي نو ولسي خلک هم ورسره بې پروا برخورد کوي او فکر کوي چې دا چندان د اهمیت ځای نه دی. ازادي راډیو ته وویل نه دا چې په دغه حالت کې دغه تاریخي آثارو ته زیان اوړي، بلکې تاریخي قدامت یې هم تر پوښتنې لاندې راځي.
په دغه ځایونو کې د امنیتي یا د پوځي کسانو اوسېدل او هغو ته هره ورځ تاوان رسیږي، عادي خلک هم بیا داسې فکر کوي چې دا ډېر د اهمیت وړ نه دي. نو زه فکر کوم چې په دغسې تاریخي ځایونو کې یا په ټولو تاریخي ځایونو کې د نظامي کسانو شتون د تاریخي ابداتو لپاره یو بل مرګ دی.
بل لور ته بیا د غزنی د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس بشیر محمدی وایي په وار وار یې دغه ستونزه له اړوند مقاماتو سره شریکه کړې ده. ډیری وخت جګړو له امله دغه تاریخي ځایونو ته زیان اوړي.
یقینا د ستونزه شته په افغانستان کې په ډیری ځایو کې د ستونزه شته. د ملي اردو ځواکونه په تاریخي ځایو کې اوسي او جګړه ورباندې وشي د تاریخي جوړښت شدید صدمه رسي.
د غزنی محلې اداره هم د ستونزه منی خو وایي چې وخت راسي دا کسان بل دغه ځایونو څخه راټول او په خپلو نظامی قرارګاوو کې میشت کړي. والی وحید الله کلمزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل په ځینو تاریخي اماکنو کې د اړتیا له مخې امنیتي ځواکونه میشتي.
په ځینو تاریخي ځایو کې پرځند د ضرورت په اساس باندې چې د مو امنیتي د پای ځواکونه میشتي هغه کوم دایمي قرارګاوې نه دي. هر کله چې شرایط ته آماده کی هغه ځای ورغور شي دوی به خپل اصلي قرارګاو ته ورشي.
دا په داسې حال کې ده چې د پورته ذکر سوو تاریخي ځایونو تر څنګ د غزنی ښار شمال لور ته د غزنی تاریخي منارونو په ساحه کې هم په یوه برخه کې د ملي اردو سرتیري میشت دي.
بیرغ یا پرچم د یو هیواد، سازمان، ډلې یا ادارې هغه نښان دی چې په سمبولیکه بڼه استعمالیږي. دا نښه له زرګونو کلونو را په دې خوا رواج لري. په لومړي ځل به دا ډول نښې په جنګونو کې کارېدي چې د دواړو لوریو ترمنځ بیلتون پرې وشي، او له دې وروسته ورو ورو دا نښه عام شوه. د هنر جاج نننۍ برخه مو بیرغ ته ځانګړې کړې ده. راځي مریم توخی ته غوږ شو.
هنر جاج بیرغ چې په بیرغ، بیرغ، توغ او داسې نورو نومونو یاد شوی دی، د هیوادونو، سازمانونو، ډلو او داسې نورو یو ځانګړی سمبول دی چې د زرګونو کلونو را په دې خوا کارول کیږي. ملي بیرغ هغه علامه یا نشان دی چې یو ملک معرفي کوي او د هغه ملک د خلکو د یوې مشترکې نښې استازیتوب کوي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی څېړنیار شریف الله دوست وایي چې بیرغ ډیره لرغونی مخینه لري.
بیرغ اصلا یو ډول جنډه یا ټوکر دی. دغه بیرغ او پرچم ویل کیږي چې دا دواړه ترکی کلمې دي، د ترکی ژبې څخه و دري ژبې او پښتو ژبې ته راغلي دي. ملي دي او نظامي دي او ولسي، دغه ځانګړتیاوې هم سره لري. په رومیانو، یونانیانو، مصریانو د ځانته بیل بیل بیرغونه درلودل. متنونه چې موږ په اویستا کې ګورو له نن درې درې نیم زره کاله پخوا د رفشاه په نامه باندې بیرغ ته ویل سوي دي. دا بیا خپل په اسلامي دوره کې البیروني وایي چې دغه درفش کاویانی د زمري د پوست څخه جوړ کړی وو. په ویدي سرودونو کې راځي چې د یما پاچا بیرغ وو، د خپل لور اریا په نامه باندې دا بیرغ جوړ کړی وو. د مچا بابا په وخت کې بیا بیرغ ستا چې په هغه کې د غنمو وژی دی، توره ده، ستوری دی، دا ربرسره کیږي. او وروستۍ بڼه چې ده د بیرغ هغه غازی امان الله خان په وخت کې چې کله په 1300 کې لویه جرګه دایره سوه، په هغه جرګه کې دغه تور سور زرغون بیرغ دغه وټاکل سو. د داود خان په وخت کې هم دغه بیرغ وو، خو دا چې د عمودي شکل یې دا په افقي باندې ورته واړوه، او دغه محرابونه منبر وو. دغه هغه وروستۍ بڼه ده چې راغلې ده.
ملي بیرغ هغه ملي نښان دی چې همیشه د یو ملک، حکومت یا هم ولس یې د خپل یووالي او ازادۍ د نښان په حیث راپانده ساتي، تر څو یې نړۍ ته وښیي چې دا یې د طاقت او د یووالي سمبول دی. لیکوال او څېړونکی پوهاند ډاکټر مجاور احمد زیار وایي چې بیرغ یو له مهمو سمبولونو څخه دی چې زرګونه کاله پخوا اټاکل شوی دی.
خو چې ویلي چې موږ ټول سره یوځای شوي یو، نو د یو بیرغ دغه وک خو دومره وه چې ونښه پکې د یونانیانو هم وه، ځکه موږ سره شریک وو. خو موږ دپاره تجربه شو، نو کله چې بیا زموږ دغه مستقل شو، یونانیان په خپله مخه ولاړل، زموږ د کوشانیانو امپراتوري راغله، نو دوی ځان ته یو بیرغ رامنځته کړ. نو دغه نښې نښانې د دولتونو او د انساني ټولنو د پېژندنې دپاره دي. نو بیرغ یو سمبول دی. بیرغ داسې نه دی لکه ته چې واخلې یو کابینه ده یا یو دولت دی، یو پروژه ده. دا بلکې سمبول دی د ټولو شیانو چې موږ پې وپېژني چې موږ څه شی یو. اوار سړی په دې باندې ویاړي، په خارج چې لاړ شي ستا بیرغ جګ شي، د اولمپیا لوبو کې جګ شي، سړی پې خوشحالېږي چې ولا لکه ټول افغانستان. نو دغه سمبولیکوالی د بیرغ او د دې یو انساني ډلې او د ولس لپاره داسې یو نښه ده لکه سړی چې هېڅ ونه لري او په دې باندې حد شي. لمانځل یې ښه دي، ځکه چې دا موږ ته دومره موږ ډېرې ورځې نمانځو، اخترونه خو زه مذهبي دي، خپلواکي نمانځو، اماني دور دغه کوستی وو. نو په دې ډله کې خو دغه هم راځي، بیرغ هم راځي. نو بیرغ ولې ونه ستایو، ولې ونه نمانځو، ولې یو ټاکلي ورځ ورته دغه نه کو رامنځته نه کړو؟ افغان په توګه زه ورسره مینه لرم، همدغه زما هویت دی، لکه تذکره واخلي. نو دغه هویت دی زما موجودیت ښیي، زما هستي ښیي، زما دولت ښیي، او حکومت خپلواکی دی ټول سیمبول سیمبول دی چې زمونږ ټول هستی راغلی زمونږ ژوند ژوند ټول راغلی نو ولونن منځ
ملی بیرغ همیشه پر عامه خدماتی ځایونو، مکتبونو، محاکمو، پوځي ځایونو، بندرونو او نورو دولتي ادارو باندې رپول کیږي. دا یو رسم دی چې په ټوله دنیا کې رواج لري. دا هغه نښه ده چې د یو هیواد د فرهنګي، پوځي او هویتي پیژندنې لپاره کارول کیږي. دا ستومه نیټه د ملي بیرغ ورځ ده. دا ورځ ځکه ټاکل شوې چې ځوانان د ملي بیرغ په اهمیت وپوهیږي او له بیرغ سره د مینې یوه ورځ ونمانځي. د علوم اکاډمۍ یو ځوان غړی لطف الله صابری بیا وایي چې په کور، دفتر او آن موټر کې هم له ځان سره ملي بیرغ ساتلی دی.
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، هر هیواد ځان ته توغونه لري او بیرغونه لري. زموږ هیواد هم یو له هماغو هیوادونو څخه ده چې د ځان ته ملي بیرغ څښتن دی، او موږ د دې بیرغ ډیر قدر و عزت کوو. دا زموږ ویاړ دی او موږ په خپل بیرغ باندې ویاړو. موږ په دفتر کې هم لرو بیرغ، او په کور کې هم یو نښان لرمه چې هغه نه استفاده کوم، هغه راسره وي. په دفتر کې هم لرو، حتی په موټر کې مو هم لګولی ده. دا زموږ د غرور لوړه نښه ده، او موږ چې کله د خپل بیرغ په رپیدلو کې په حالت کې وینو، نو موږ داسې فکر کوو چې موږ واقعا د یو خپلواک هیواد څښتنان یو، او موږ د چتر لاندې نه یو، موږ خپلواک یو. او دا زموږ بیرغ ده، او په ټوله نړۍ کې چې موږ هلته نمایندګیانې لرو، سفارتونه لرو، هلته هم زموږ بیرغ رپیږي او راپان دی. خصوصا زموږ ملي ځواکونه چې کله دغه کوم سنګر تزی هلته جنګیږي او هلته دښمن ته ماتې ورکوي، د دوی سره خپل ملي توغ ورسره وي، او دوی ډیر په ویاړ باندې دوی خپل سرحد ته، خپل موخې ته چې رسیږي، او دا بیرغ جیګوي، او د دې په ښودلو سره دښمن ته خپل زور او قوت ورښکاره کوي.
په وروستیو سلو کلونو کې د حمید حبیب الله خان له واکمنۍ نیولې تر پخواني ولسمشر حامد کرزي د دورې پورې د افغانستان بیرغ دولس ځلې تغییر کړی دی. د افغانستان د اساسي قانون په نولسمه ماده کې راغلي د افغانستان بیرغ له دریو تور، سور او زرغون رنګه ټوټو څخه جوړ شوی دی. درې واړه ټوټې په مساوي ډول له کیڼ نه ښي لور ته په عمودي ډول سره پرتې وي، او د هر رنګ سور د هغه د اوږدو نیمایي دی چې په منځ کې یې د افغانستان ملي نښان ازای پر ځای شوی دی. د افغانستان د دولت ملي نښان له سپین رنګي محراب او منبر څخه جوړ دی چې په دوو څنډو کې یې دوه بیرغونه، او د منځ په برنۍ برخه کې یې د لا اله الا الله محمد رسول الله مبارکه کلمه او الله اکبر، او د راختونکي لمر وړانګې، او په لاندنۍ برخه کې یې د 1298 هجري شمسي تاریخ او د افغانستان کلمه راغلي چې له دوو خواو څخه د غنمو وږي پرې راګرځول شوي دي. اوس هم اکاډمیسن سلیمان لایق ته وکیږو چې فرشې مرسل ورسره د بیرغ په اړه مرکه کړي.
په پیل کې غواړم پوښتنه وکړم چې که تاسو خپل احساسات، خپل مینه چې له ملي بیرغ سره لرئ، هغه راته وایي.
له بیرغ سره مینه تړلې ده په وطن پورې، یعنی بیرغ د وطن سمبول ده، او چې کله په تاسو باندې دا وطن ګراني، نو معنا یې دا ده چې هغه پدیدې چې د ده نمایندګي کوي، دی پکې ځلیږي، او د ده مفهوم افاده کوي، هغه ته طبعا مینه لرئ، احترام به لرئ، او درناوی به ورته کوئ.
راځو استاد، د افغانستان د ملي بیرغ رنګونو ته چې دا تور ده، سور ده او زرغون ده، که د هر یو پاکلی معلومات راکوي چې دغه رنګونه په دغه بیرغ کې څه معنا لري.
کله چې دې بیرغ ته موږ را ورسېدو، یعنی ما وپېژندې چې دا ملي بیرغ ده، د طفولیت دوره مې تېره شوه، په دې باندې پوه شوم چې دا بیرغ تر موږ نه ډېر معمر ده، ډېر عمر کړی. مکتب ته چې لاړو دا قصه به حتماً یا په یو ترانه کې یا په یو مضمون کې بیرغ راته، یا به د بیرغ په باره کې په مکتبي درسونو کې یو شی و. موږ به پوښتنه وکړي دا رنګونه د څه دپاره دي، هغوی به ویل چې تور معنا دا ده چې دلته استعمار راغلی و، په موږ یې جنګ تعمیل کړی و، دا تورې شپې وې، دا بد حال و، دا زمانه بدمرغه وه زموږ دپاره. سور معنا یې څه ده؟ سور دا معنا چې دا ملت باشامته ملت و، سر یې ټیټ نه کړ، له دې تورې شپې سره وجنګېده، وینې یې توی کړې، او د خپلو وینو په قیمت، د خپل سر موجودیت په قیمت یې دغه ازادي لاسته راوړه.
بهیگی د افغان لټ پتنا پاتې گا وطن
بیا شین مونې دادا چې وخت چې وطن آزاد شي د وینو په قیمت نو هغه باید آباد شي هغه باید شین شي شین د نیکمرغۍ د ترقۍ د پیشرفت او د ترغوت معنا لري
کراسو دې ته چې بیرغ په کومو ځایو کې دا په رپېدو راځي په هیواد کې دننه په بهر کې په کومو ځایو کې په کومو مراسمو کې
په هغه ځای کې چې د افغانستان د هویت ښوونه ضروري او هلته موږ غواړو چې د افغانستان موجودیت افاده کړو نو په هغه ټولو سیمو کې د باندې په خارج کې هلته نه په داخل کې په دولتي عمومي او عمده مؤسساتو کې قانوناً باید د افغانستان بیرغ ولاړ وي په باندې کې په سفارتونو په نمایندګیو کې او چا ته معنه نه ده یو سړی کیدای شي چې هېڅ کوم دولتي مقام هم نه وي یو مغازه ولري په نیویارک کې د افغانستان بیرغ پرې ولري کوم معنې نه لري بلکې دا یو حسن هغه ده برخورد له بیرغ سره
پرته له دغه تور سور او زرغون بیرغ څخه موږ ځینې نور بیرغونه هم ځینې ځایو کې ګورو که د دې په هکله معلومات راکړي
علمي مؤسسه ده یو څه ده کوم خاص بیرغ هم لري کیدای شي چې هغه استعمال کړي لیکن زیات په داخل کې تریډیشن ونانه دا ده څوک چې خپل بیرغ جګي ملي بیرغ یې په اړخ کې حتمه نه وي
لایق صاحب په ځینو ملي جشنونو کې دغه بیرغ له ملي سرود سره یو ځای پورته کیږي بیرغ پر پیډو راځي هلته ملي سرود غږیږي دغه دواړه په خپلو کې څه اړیکه سره لري
یوه خو بصري افاده ده بیرغ په سترګو لیدل کیږي بصري افاده ده خو د دې د تعقیم او د تعمیق دپاره هغه سرود ملي چې هغه صوتي افاده ده د وحدت د ملت د موجودیت هغه هم ډېر محترم ده په هغې کې زیاتره استقامتونه بیرغ خو سایلن ده ساکن ده لیکن سرود ملي خبریم لري نو دا یو شفاهي پیغام ده او هغه یو بصري پیغام ده چې موږ یو ملت یو
هغه د ماشوم سپیڅلې زړه را پاتې نه ده اوس سپی مې د وجدان په ګناهونو پورې خاندي د دغه بیت شاعر اروخات فرید بارانی دوه کال وړاندې له دې نړۍ وکوچید تیرونه یې د کلیاتو مخکتنه وشوه چې ګڼو لیکوالو او فرهنګیانو پکې برخه اخیستې وه هغه په ځوانو شاعرانو کې د آزادې شاعرۍ یو مخکښ شاعر ګڼل کیږي او د نوې شاعرۍ رموزو ته یې په خپلې شاعرۍ کې ځای ورکړی د فنکار نننۍ برخه مو د اروخات فرید بارانی د شاعرۍ ځانګړنو ته ځانګړې کړې ده
فنکار
تیرونه سمون خبرندوی ټولنی او بارانی بنسټ د پښتو او دری ژبو د ځواني مرګ شاعر فرید بارانی د کلیاتو مخکتنه وکړه په دې غونډه کې د غنو فرهنګیانو ترڅنګ د پوهنتون استادانو لیکوالو او د فرید بارانی د شعر مینوالو ګډون کړی وو د کلیات د پوهنیار ګل رحمان رحماني په زیار چاپ شوی چې د پښتو او دری ژبو آزاد او قافیه والا شاعری پکې راغلی ده د کابل پوهنتون استاد ډاکټر اجمل خکولی وویل چې فرید بارانی په آزاد شاعری کې یو میړنه ځوان وو چې د یې هم شعر مینوالو
البته کې دې شی یو فکر دا هم ور سره چې خلک ډیره غزلیزه شاعری خو خینو په دې خاطر باندې سره سره غزلیزه شاعری هم کړل خو آزاد شاعری کې دې دغه د شریعت دغه مکمل او د شاعر د مکمل سری سره او د مکمل ځواک سره راخاره کېږي پښتو شاعری روایت داس جوړ شوی دی چې بل عموم خلک دغه ډول شاعری ته ډیر ارزښت ورکړي یو علت دا دی چې خلک په پوئېږي نه یو شاعر باندې څوک پوئ نشي وایي د ده شاعري ډېره مبهمه ده یعنې زه د دغه شان د شاعرانو شاهد یم چې ډېره ښه شاعري کوله خو زمونږ دغه شان د ناسمو فیصلو او پرېکړو او زمونږ ناسمو نظرونو هغه د شاعر لار ور بدله کړه او هغه شاعري هغه له خپل طبیعي حالت وویسته او د شاعر شاعري ته نقصان ورسوه زه فکر کوم چې د باراني صاحب سره له همدې عمله هم سوړ چلند شوی دی چې اصلا د هغه په شاعري باندې زمونږ عام لوستونکي هغه اپلایډ ریډرز چې ورته وایي اغه نه دی پوه شوی په دې خاطر باندې جنگونه ملتونه سطحي کوي مثلا د شاعرۍ په باره کې د ټول فرهنګ په باره کې سطحي کوي او دا په موږ باندې اغیز کړی دی په دې خاطر باندې زمونږ غزلونه هم یعنی هغه شانتی لکه کله چې موږ د روایي شاعري یا د سیمبولیک شاعري د زاویې نه خپل غزلونو ته ګورو، نو هغه روایت، هغه اسطوري خصوصیت او هغه سیمبولیک خصوصیت په خپل غزلي شاعري کې نه پیدا کوو، ځکه چې دا د آزاد شاعري سره متعلق شایع دي. نو په همدې خاطر باندې د بادراني صاحب شاعري هغه د اسطورو او د سیمبولونو مالامال ده.
نوموړی وایي چارواخات بارانی د یو با مسولیت شاعر په توګه آزاد شاعري کړي او خیالونه یې داسې په نزاکت سره تړلي چې د هر شاعر د وس کار نه دی.
قافیه والی شاعري کې یوازې د قافیه او د ردیف هغه التزام موجود وي، هغه تنګسه پکې موجود وي، خو نه قافیه والی شاعري کې د فکر، د عمودي سټرکچر او مثلا د تسلسل دا ټول بندیزونه پکې موجود وي. اصلا په فورمي لحاظ د چوکاټ په اساس موږ ته نه قافیه والی شاعري ډیره سلیس او ډیر اسانه ښکاري، آزاد را تخکاري، خو د فکر په اساس باندې مثلا سوای سوای غواړي او مثلا دغه شت نور خصوصیتونه بیا موږ نه مسؤلیت غواړي. هغه د سار تر خبره ده چې آزادي مسؤلیت لري، په همدې خاطر باندې په آزاد شاعري کې هم مسؤلیت تر قافیه والی شاعري زیات دی. په دې اساس باندې زه چې دا کلیات مې ولوستو، سکوت سندري وایي هغه مې ولوستو، نو یعنی یو مسؤلیت شاعر حس کړی دی او دغه مسؤلیت یې خپل لوستونکي خپل قوم لیدلی دی چې مثلا څه ډول فکر لري سه، او بیا کوشش کړی دی چې د دوی هغه نیمګړتیاوې هغه فکري خلا په دې طریقه باندې ډکه کړي. ځکه چې زمونږ استاد البته زمونږ د ملت لیکوال تر نورو لیکوالو تر نورو شاعرانو یو څه رسالت او یو څه مسؤلیت زیات لري، یعنی یو څه مختلف دی د پیغام په اساس باندې. ځکه چې موږ ته داسې یو لوستونکي سره مخ یو چې هغه هم د ادبي ذوق په اساس باندې جګړو ځپلی دی او هم د علم او د پوهې په اساس باندې هغه په هغه مقام کړی دی لکه د نورو پرمختللې نړۍ لوستونکي چې دي. په دې خاطر باندې زمونږ د شاعر باید د شعر سره سره باید هغه ته د نړۍ لید او فکر هم ورکړي، مثلا د هغه د مطالعې او د هغه د فکر او د نړۍ لید تشه هم ډکه کړي. او زه فکر کوم چې بارانی صاحب په خپل شاعرۍ کې دغه التزام، دغه مسؤلیت ډیر په خانداز تر سره کړی دی.
لیکوال او شاعر اسمت الله سالی وایي بارانی یو نارام اروا لرله او کوښښ یې کړی چې د خپلې نارامې اروا سکون په شاعرۍ کې پیدا کړي، خو بیا هم په دې نه دی توانېدلی.
ما چې د ارواښات بارانی شعرونه ولوستل نو د یوې نادرې خوښۍ احساس مې وکړ او د یوازیتوب له کړۍ مې په ناپایه ګڼه ګڼه کې خاکې ښوده. دا هوس په دې معنا نه چې ګواکې بارانی په غمجنو تورو زمانه غندلې، بیا د خپل سکوت له هر شېبې سر ټکولی او د یو درانه خوب په ارمان یې سترغړي پړسېدلی دي، بلکې د زبردست آزاد نظم په پورم کې د بارانی صاحب هره وینا د ژوند له سکون سازه رنګونو مالامال ده او پر موږ یې د مبارزې هغه خوند څکلی چې باید هر انسان په ژبه تېره کړي. بارانی وایي زمانه ناسته د تاریخ لیکي، د کمپیوټر سپېڅلې روح د وینو بوی نیولی او رسنۍ له رواني تکلیف نه شي وتی. تاریخ له هر څه لیکي، تلویزیونونه له هر څه خپروي، حتی زما د برائی ناهیدي چې مې لستونو کې تیر کړل، ټول ګیلاسونه میخانه او ساقي. ګوګل د وینو او جګړو له تصویرونو ډک دی، چا له هم داسې قهرمان ونمون چې د ګوګل حافظه وتښتوي، د مجازي نړۍ اروا پکه کړي، ټول تصویرونه د جګړو ډیلیټ کړي، ټول تاریخ وسوځوي او د بمونو خلو کې وکړي ګلان د مینې. په پورته نظم کې بارانی ګیله کړې، خدا خو به دې له ژوند نه بلکې له هغه چا ده چې ژوند کولو ته یې ټټر وهلی، یعنې دا هغه چا ته د شک ګوته نیغلي چې د انسانیت له ټولو ځانګړنو سربیره بیا هم په خپل روان او روح تفکر او غور ته وخت نه ورکوي او د ژوند کولو پر ځای د ژوند تیرولو د اړتیا پلوي. بارانی علی هم مجبورې ګڼي چې له دغه جبره د وتو دومره چل نه ورځي څو د انسان په نامه دغه مخلوق ته د اختیار زیری ورکړي.
سالی زیاتوي چې بارانی کوښښ کړی چې د ټولنې له روایتي قیداتو ځان بهر کړي او په دې برخه کې تر ډیره کامیاب او بریالی هم دی. پوهنیار ګل رحمان رحماني چې دروخات بارانی له نږدې ملګرو څخه دی وایي چې بارانی په پښتو شاعرۍ کې نوي ترکیبونه رامنځته کړي.
د بارانی صاحب شاعري په ټوله کې بیخي ناشنا ښار ته ورته ده، لکه سړی چې د لومړي ځل ورته لپاره ورننوځي او هرې خواته چې ګوري نوې تابلوګانې، نوې ساختمانونه، لارې، واټونه ګوري، کله سړی حیران شي چې په کوم واټ لاړ شي. نا آشنا یا په عین حال کې ډیر بلد دي، لکه دا ښار چې په خوب کې لیدلی وي. د ده د شاعري هم همدغسې وه، یو د الفاظو د کلماتو د جوړښت لاړخه چې د ترکیبونو لاړخه یا د ادبي صنایعو لاړخه، بل هغه د معنوي سکښت او پیغامونو لاړخه چې کله کله دی ډېرې دغسې نا آشنا خبرې کوي چې فکر کوي یا مې اورېدلې او یا باید هیڅ وانه اورم او یا که بیا بیا دا واورم ممکن زمانه خپله لاره ورکه کړي. سړی کله کله دغه سه حیران کړي او دغه سه د وزړیتوب په دولاري کې پریګدي د د شاعري د د ژور مطالعاتو تر اغیز لاندې ده خو چکله کا شاعري نه د کړي یعنی د علوم په هنریت او شعریات کې رنگولي دي او بیا خلکو ته وړاندې کړي دي او بل دغه د قالب ماتاونه په شعر کې یا خصوصا په آزاد شعر کې په سپین شعر کې دغه سه سه کړي دي چې سړی د په همزولو شاعرانو کې یا په ټوله کې په وسنی شعر کې ډیر په ګرانه موندل شي یعنی د شعر تک سړی سب کو نه وای خو ګرانه خبره به خو ولې ځانګړي لار او فکر لري
رحماني زیاتوي چې بارانی د لوی مطالعې څختنو او په شاعرۍ کې ځانګړي ویره احساسيږي او خای دا دار واخا د نارام یارواله قبل وي
د ملګری په لحاظ دغه سه ملګری و چې د خپل شعر په څیر کلا کلا دغه سه مبهم حرکتونه کلا کلا دغه سه پیچلای شخصیت یعنی دغه سه کلا به ډیر در سره خوګو کلا به په خبره مراور او کلا کلا به ور سره مخامخ شوی دغه سه بوت ته په فکر کوه چې هیڅ کلا په ژوند کې لیدلای نه یو ډیر سور چلند او کلا به دغه سه حالت کې و چې بیخی به استا په بلتونیا په عادي یو ساته خدای په امانه هم جړل چې ته چیرته زی ما ولې واز بریګ دی نو دغه سه د سرګردانه اروا خاون سړی وو او دغه سرګردانی د شعر کې را سرګندوه یعنی د شعر او شخصیت بیخی دغه سپیواله را روان وو یعنی زموږ ساس په شاعرۍ کې ډیر زلا د شاعرانو شخصیت دغه په شاعرۍ کې نشو موندلای یعنی بیخی سره بلاری وی خو ولیدای یو ځای روان دی او په ډیر کم عمر کې موږ تاسو ته ډیر څه پریښی دي
فرید بارانی دوه کاله وړاندې په جرمنی کې عمر اروا خات لمرګ وړاندې دا شعر ویلی وو زړه مې خفګان نیولی خدای خبر چیرته وړي زړه مې خفګان نیولی خدای خبر چرته یې وړي دا مړاوی روح به مې آخر ووژنې په دې تنها دنیا کې دا مړاوی روح به مې آخر ووژنې په دې تنها دنیا کې د واټنونو په ساړه ذهن کې ما د بې خوبه بې څښتنو سپیو مرګ لیدلی ما ناهیلي روزلې ما د دې سترو بې دیاګانو خاموشي څښلې ما هدیرې ما د تیارو او ویرو کندې په لاسو کې نلی له تنهایی ویریږم ما ته زما د پردي شویو پلونو لار وښیاست ما ته زما د پردي شویو پلونو لار وښیاست غواړم له خپلو لاربو شویو اندېښنو وتښتم غواړم له خپلو لاربو شویو اندېښنو وتښتم
کیسه د وختيري او فکر لوري د بدلون هغه جوړښت چې په شوري او غیر شوري توګه فکری بدلون رامنځته کوي د زړپانی په نننې پانه کې فرشته غني د تالاشي تر سرلیک لاندې لنډه کې سره اوروي
زړپانا تالاشي لیکوال نصير احمد احمدي دا بودای تندای تریو شو پریگ دیده لغا گی وبل اوف در اغلام شوخوای وکتل لکره نوا یودم یه چی غکره ملالی و ملالی کنه یه دروازه تکی گی زواب یوا نورید اوف یه وکر ترچو تریخ کتشوا سر یوا گرزید اوگ دا سای ویستا پر کرو پاملای دروازه تا ودارید چوکی خزینه غاگ راغی پولیس د بوډای زړه ولړزید دروازه خلاص کړه د پولیسو په درېشې کې ځوانه خزه ولاړه وه بوډای تر دروازې سر وایست په کورلا موټر کې یو نارینه ناست وو بوډای ځوانې خزې ته وکتل څه خبره ده تلاشي کوو بوډای ټوخي واخیسته په زحمت کې وویل د څه شي تلاشي خزې وخندل اتنه خبره ټوله کوڅه تلاشي کیږي بوډای غلی وه ځوانې ښځې حویلۍ ته وکتل یو کوچنی ماشوم په درې ټایره بایسکل کې ناست و ویل یې په کور کې خو به نارینه نه وي بوډۍ وټوخل نه زوی مې وظیفې ته تللی بس زه او انګور مې یوازې یو ځوانې ښځې ګام واخیست تر موټر تیره شوه ماشوم یې تر غومبورې کش کړ وی ویل د سپین مخ او دا شنې زیږې سترګې ښکلې ښکاري کړاپ شو کړکۍ خلاصه شوه زړې ښځې په زحمت وویل نګورې پولیسه دا وایي چې تلاشي کوو شیبه وروسته په ونه لوړه ښځه په چوتره کې ودرېده سپین لاسونه یې په اوړو ککړول د پولیسو په درېشې کې ځوانې ښځې وویل اوبه بخۍ مزاحمت مې وکړ خو وظیفه ده باید د دې کوڅې کورونه تلاشي کړو بوډۍ وویل خو پولیس خپل موټر لري ځوانې ښځې وخندل همداسې ده خو تلاشي ته په شخصي موټرو کې ځو د پولیسو په دریشه کې ځوانه خزه چوتری ته وخته، ویل یې پرونی وکور ته لاړو تلاشي ختمه شوه، خو کله چې له کوره راوتلو نو یوې ښځې غلا راباندې واړوله. ویل یې چې د تلاشۍ په وخت کې دې د سرو زرو ګوتمۍ پټه کړې ده. بوډۍ په حیرانۍ ورته وکتل. د پولیسو په دریشه کې ځوانې ښځې وویل خوا مه بدوئ، وخت خراب دی، پولیس به د چا خولې ور وتړي. ښه به دا وي چې پیسې او د کور قیمتي شیان همدلته راوړئ، یو نفر به ورته ناست وي، بل به له ما سره په کوټو وګرځي. بوډۍ وویل وی لورې، موږ په تا باور لرو، ته خو غلا نه یې. د پولیسو په دریشه کې ځوانې ښځې وخندل، ادې ستا خبره سمه ده، خو موږ باید د قانون له مخې همدا کار وکړو. بوډۍ په زحمت کې ناستن ګور ته اشاره وکړه، هغه هم په بیړه کوټې ته ننوته. شیبه وروسته یې د زړې ښځې تر مخ نغدې پیسې، د سرو زرو ګاڼې، دوه قیمتي موبایلونه او یو لپټاپ کمپیوټر پراته ول. د پولیسو په دریشه کې ځوانې ښځې وویل نور څه خو به مو نه وي هیر، نغدې پیسې یا کوم بل څه؟ بوډۍ وویل نه، ټول همدا دي. دواړه ښځې کور ته ننوتې. بوډۍ په ګاڼو کې یوې ګوتمۍ ته وکتل، په ګوتمۍ کې شین فیروزهیي غمی ټومبلی و. بوډۍ ګوتمۍ ورپورته کړه، تیرو یادونو یووړه، د ګوتمۍ له خاوند څخه ورپاتې وه. یو دم سپین لاس ور وغځېد، د بوډۍ له تورو ګوتو یې ګوتمۍ وایسته. بوډۍ په بیړه ور وکتل، د پولیسو په دریشۍ کې د ځوانې ښځې ټنډه تروه وه. بوډۍ پر پیسو او سرو زرو ور پریوته، خو ځوانې ښځې ټیله کړه. بوډۍ تر چوترې ولوېده، سر یې د زینې تیرې ژۍ ته سیخ شو، اخ یې وکړل. ځوانې ښځې په بیړه پیسې او نور قیمتي شیان په خلطه کې واچول، لپټاپ یې ور واخیست او په منډه له کوره ووته. بوډۍ د خپل انګور ورخطا چیغه واورېده، ادې د تشناب ور خلاص کا. له کوڅې د موټر د چالانېدو غږ راغی.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د نورستان مرکز پارون اړوند د چین پونوم دره د سیلانیانو لپاره ځانګړې شوې ده. دغه دره کې هر ورځ لږ ځایونو ځوانان راځي او دلته د موسیقۍ د نورستانی آلو سره سندرې وایي او خپل سات تیروي. یادې درې ته د ازادي رادیو خبریال روحله انوري ورغلې او پاړی دا راپور برابر کړي. د ادب جام دا برخه مو هم دغه راپور ته ځانګړې کړي.
د نورستان مرکز پارون اړوند د سیم دره کې هر ورځ له جګړو، ویرونو او تشویشونو ستړي ځوانان راټولېږي او دلته د ونس په نوم د موسیقۍ نورستاني علي سره سندرې وای او ورته ناڅي. دغه ځوانان کوښښ کوي چې د څو ساعتونو لپاره په لری پرته دره کې خپل ذهنونه او زړونه له خفګان بې خبره وساتي. محمد ګل ازادي راډیو ته وویل ونس ستار ته ورته د موسیقۍ آله ده چې له لرګي، څلورو تارونو او د هوسۍ یا د پړانګ له پوستکي جوړیږي.
دا د غرزه د پوستکي نه دا جوړیږي. دا چې د غړ نختر د سر وچی اغه نه کټکو دا مونږ نجار ته ورته خپل جوړه مونږ ستاره مونږ جوایو او په پښتو کې ستاره دی ربابا مې
او دا فوګ لرګي د څه شي
دا غره کې ونه کې تا ورته شي کور غوندي یو لخت ختلې اغه نه ډېر په مشکل پیدا کړو.
ونس غغول او ورسره نڅا د نورستانیانو د کلتور یو برخه ده، خو په زړه پورې خبره پکې داده چې په خوا به دغه ډول نڅا، ساز او سرود د مړو جسدونو ته د څو ورځو لپاره ترسره کیده او خلکو به ورسره د مړ شوي کس د میړانې او د هغه د نورو صفتونو په اړه جوړې شوې سندرې ویلې، خو اوس یې ځوانان د ساتیرې لپاره کاروي. فضل هادي مراد وایي
یعنی د دې سندرې ظاهري قوارید چې ګوري دا د دې انګور خي چې د نورستان ولس په یعنی د ګفر په وخت کې د مړي په ورځ به دوی غړېدل څوک په مالدار او هغه به ووره زته ورس به خپل مړ نه خول تر څو د ولس راشي او دلته یعنی وګړيږي او هغه خپل خیرات ورکي. خصوصا د کم لوب چې د الکان کوي دیو څوک متعلمین دی او څوک په نظامی پښتنو کې او څوک په ملکی ادارات کې کارونه کوي دیو ټول په دې سندره باندې پويږي په ټول کورونو کې یعنی خوشالیانو په ورځ کې دا زمزمه کوي.
نورستان د هیواد په شمال ختیځ کې پروت هغه ولایت ته چې د مرکز او عامه ولسوالۍ پرته یې په اکثرو سیمو کې امنیت کمزورې دی. د سیم دره د بدخشان ولایت د کیران او منجان ولسوالۍ سره په شریکه پوله پرته ده چې یاد ولسوالۍ دوه ورځې وړاندې د وسلوالو طالبانو لاس ته پریوته. خو د کیران او منجان په گاوند پارون او وروند سیمو کې بیا د خلکو په مرسته ډاډمن امنیت تامین شوی او په کې ځوانان د دې لپاره سر راغونډیږي چې څو ساعته له جګړې او ویرې لري په خوشحالۍ کې تیر کړي.
ځوان شاعران تل کوښښ کوي چې د خپلې ټولنې ناخوالې په شاعرانه جامه وړاندې کړي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د یوې جنګ ځپلې سیمې د شاعر ساندی اورو. آشنا په خواره ژبه یوه پوښتنه کوم. آشنا په خواره ژبه یوه پوښتنه کوم. زکل ډیر مودې یو نا جواب سوال سر کې ګرځوم. وای چې څنګه سر مخ کې لاړ شو او وای څنګه یو پیوند واخلو. وای چې څنګه سر مخ کې لاړ شو وایا چې څنګه یو پیوند واخلو چې تا اسمان او زه په ځمکه یم او توپیرونه سر خډیر لرو. نو څنګه مخ کې لاړ شو څنګه پیوند واخلو چې ستا نفرت نفرت دی او زما مینه هیڅ ده. ستا هر یو درد محترم خو زما زخم هیڅ دی. اوخ کې دا ستا قیمتي خو زما تشې اوبه. خفګان د غره نه دروند دی خو زما تشه هوا. نو وایه څنګه سره مخکې لاړ شو څنګه پیوند واخلو او فاصلې ختمې کړو. نو وایه څنګه سره مخکې لاړ شو څنګه پیوند واخلو او فاصلې ختمې کړو چې د یو ټکی نه بلها کیسې جوړې کړې خو ته داستان تیر کړې او زه پرې چوپ پاتې شم. خوایه څنګه سره مخکې لاړ شو څنګه پیوند واخلو څنګه د مینې یو رومان جوړ کړو څنګه مین شو سره او څنګه ژوند وکړو چې ته د مینې په سندرو پای او په نازکو غږو خوب لورځې خو زه د ډزو په غږونو ځان ته خوب راولم او که خوب رانشي ګولۍ وخورمه. ته هر سهار د مرغکیو په چڼا ویښېږي خو زه د تو په درانه غږ راپاڅم. ته په خوبونو کې ماڼۍ وینې باغونه ګورې خو زه په خوب کې مقبرې وینم. ته په دې فکر یې چې مور ته څه تحفه واخلمه خو زه د مور د دوایي پیسو ته هم حیران یم. ته چې شي ستړي د مور غیږې ته ځان ورسوي خو زه چې ستړی شم کونډې مور ته وژاړمه. ته چې نازونه کوي پلار لور شلاس یې ښکل کې خو زه یې خړې مقبرې باندې ګیلې وکړمه. ته هر سهار ماښام جامې بدلوي خو زه د قمیص زاړه پیوند ته حیران. ته د دنیا په نعمتونو پایې او زه یمه دوه کپه ډوډۍ ته حیران. ته وایه څنګه به زموږ رشته پیوند واخلي ته وای څنګه به زموږ رشته پیوند واخلي چې ته سهار بیګال ناز خان دی خو زه په خوب کې هم سلګۍ وهمه. زه څنګه مین یم څنګه مینه وکړم چې بې وسۍ په سر اخیسته یمه. مینه مې وکړه خو د مینې مې کتاب خلاص نه شو. زه څنګه فنکار یم څنګه فن وکړم چې مې د فن لږ هم عزت ونه شو. خوای څنګه سره مخکې لاړ شو څنګه پیوند واخلو خا وای څنګه سره مخکې لاړ شو څنګه پیوند واخلو. زه هم حیران یم چې څنګه ټپې ته دې ټپه ووایم. هرې ترخې ته دې خوږه ووایم. هرې خبرې ته دې ښه ووایم خو بې وسۍ شونډو کې پاړ جوړ کړی. که جواب وایم پاړ می وینه کوي نو وای څنګه فاصله ختمی کړو، څنګه له یو بل غیلې ختمی کړو، او دا نور ونه وایو چې مینه داستا مینه زما کم ده، او دا حقیقت ومنو چې نه مینه ستا او نه زما کم ده، خو فرق هم دومره لرو چې ته په خندا پایېږي او زه یې ژړاله پیدا. بیا هم پوښتنه کوم که زموږ دا حال وي نو څنګه سره مخکې لاړ شو، څنګه پیوند جوړ کړو؟
چار په منګل کې دې د درد همر ډیوي ببو او بلوي د وطن په هدیرې ببو جامی ببو چنا لا سن د خیرات لری نخ پی ببو نوری تمام شولی جنتا بہانی ببو پرزن گنو